The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
سلامونه او نیکی هلی قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د جیوا راجو او تلویزیون خبری خبرونه پیل شول نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د فبروري د میاشتې اتمه نیټه ده. وښوې دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو، زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد.
په دې خبرونه کې یو شمیر راپورونه او موضوعات لرو، مرکه هم لرو. تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو، خو لا اول هم غواړم چې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان چارواکي وایي د داعش ترهګری ډلې د افغانستان په جوزجان ولایت کې د سره صلیب شپږ کارکونکي وژلې. اخوا داعش د پاکستان پښتونخوا صوبه کې لمی خبره کړې چې پکې د شیعه مسلمانانو په وړاندې د وژلو ګواښونه شوي.
د پاکستان تر ټولو نږدې اتحادي ستر طاقت چین یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د غیر قانوني ګرځول شوي ډلې مشر مسعود اظهار د ترهګر ګرځولو قرارداد مخه نیولې ده. دغه قرارداد د امریکې لخوا ده وړاندې شوی و.
او دلته امریکا کې محکمې ویلي کیدای شي په روانه اونۍ کې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د سفری بندیز په لانجمن حکم باندې خپله پرېکړه اعلان کړي.
په خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات لروز مون سره اوسئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د جیوا راجیو او تلویزیون خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو ته په دې خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی وایو. نن به په دې خبرونه کې ستاسو لپاره بیلابیل راپورونه ولرو. یو مهم راپور د افغانستان څخه لرو چې دلته په امریکا کې هم په دې باندې ډېرې څېړنې شوې دي، او دغه څېړنې ښایي چې د طالبانو مشرتابه کمزورې شوې ده، او همداشان ویل کېږي چې د دوی ډله په ځینو د نورو ډلو باندې ویشل شوې ده. نو ځکه وی امکان داسې دی چې کیدای شي د افغان حکومت سره دغه وسلواله ډله د سولو لپاره او د سولو خبرو کې د کولو لپاره چمتو شي او کینی. بلې خوا که وکتل شي دلته د امریکا کې چې کوم نوي قانونونه او امرونه جاري شوي دي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په هغې باندې هم سخته مبارزه روان ده د سترې محکمې لخوا دلته. نو په هغې باندې هم تاسو غواړو چې راپورونه وړاندې کو په خبرونه کې. همداشان نور سیمه ییز راپورونه بلرو د پاکستان څخه چې تاسو غواړو وړاندې کو. افغانستان نه هم تاسو ته نور راپورونه لرو. او یو بل مهم راپور بیا یو ځل په سیمه کې د غیرت په نوم دوه میرمنې وژل شوې دي. دا هم ډېر یو مهم راپور دی چې غواړو تاسو په خبرونه کې وړاندې کو. خو که تاسو غواړئ زموږ دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ او ووینئ، تاسو کولی شي چې د ډیوا راډیو فیسبوک پاڼې د لارې هم دغه خبرونه وګوري، او همداشان د ویب پاڼې د لارې کولی شي چې وګوري. د ډیوا راډیو فیسبوک پاڼې باندې تاسو ته نن کوم چې ویډیوي راغلي راپورونه دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. کولی شي چې تاسو فیسبوک ته لاړ شئ او دغه پاڼه خوښه کړئ د وی او ای ډیوا، او زموږ سره په دې پاڼې باندې کولی شي چې ملګري هم شي. په خبرونه کې زموږ سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ به هم راځي په مهم موضوع باندې د افغانستان په تړاو به غواړو چې تاسو ته وړاندې کړو چې دلته افغان سفیر محب الله محب، حمد الله محب خنه غواړم، د ښاغلي ډونالډ ټرمپ سره چې د امریکې ولسمشر دی هغې سره لیده کاته شوې ده. د افغانستان د راتلونکي په حکله ځینې خبرې اترې هم شوې دي. دغه ټول به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ په سو شیبی که برازو او داغ طول با تفسر شریکو.
درنو اردون کو تاسو د امریکا غږ دیوی تا غواگی است. لکه سنگ چی زما همکاری منظر شهید در تولی نن پا دی یو ساته خبرونه که چی نیخ پا نیغا دا واشنگتن دی سی دا ستیدیو سخ خبریگی پا یوشمیر مهمو مسلو او موضوعاتو بانده راپورون لرو چی پا سر کی پا دا افغانستان دا سول پارا یا پا افغانستان کی دا سول دا رامانسکی دو پا اره د لومړي ځل لپاره په ماسکاو کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبره ده چې د سیمې یو شمېر هیوادونو پکې ګډون وکړي. ولې روسي چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې به امریکا ته بلنه نه ورکول کیږي. په دې اړه زمونږ همکار سره نصیر احمد کاکر سره وړاندې په خبرونه کې یو مرکه هم لرو، او د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو چې په هغه کې متحدو ایالاتو ته د اوو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پراتګ باندې چې کوم بندیز د ډونالد ترامپ د اداري لخوا ولګول شو، او بیا د هغوی په وړاندې په هیواد کې په پراخه کچه غبرګونونه څرګند شول، او حتی تر دې چې د واشنگټن سټیټ او مینیسوټا د ایالتونو لخوا نه دغه نوی فرمان د ځنډیدو غوښتنه هم وشوه. نو دا مهال تخنیکی همکار اشاره کوي چې کاکر صاحب موږ سره دی، او بیا هم پرون د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگټن ډی سی کې د افغانستان له سفیر حمدالله محب سره خبرې کړې دي، لیدکاتې کړې دي، او ډونالد ترامپ په دغو خبرو کې له افغانستان سره په خپلو مرستو باندې ټینګار کړی، ویل دي چې افغانستان به له پامه نه غورځوي. نصیر احمد کاکړ زموږ همکار دا مهال موږ سره نیغ په نیغه د ویډیو کانفرنس لارې په اړیکه کې ده. که تاسو د مغه غوري نصیر صاحب،
بله اورو،
او آیا واشنگټن کولی شي چې افغانستان جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ګڼل شوې ده، دغه جګړه مهار کړي او پای ته ورسوي؟
ډیره مننه مجاهد جواز صاحب. زه به قدرمن اوریدونکو ته وایم چې دغه ملاقات چې د امریکا له صدر ډونالد ترامپ سره د افغانستان سفیر حمدالله محب کړی، دا د امریکا په فلوریدا ایالت کې د صدر ډونالد ترامپ په شخصي ماڼۍ کې سوی دی، او دا هغه ماڼۍ ده چیرې چې هر کال د امریکا صدر ډونالد ترامپ خپل نزدې دوستانو ته ملمستیا کوي. ام سش کال د ملمستیا ته حمدالله محب هم ورغوښتل شوی وو، او نوموړي له ډونالد ترامپ سره چې کوم ملاقات کړی دی له هغه وروسته امریکا ژغته ویل دي چې دغه ملاقات ډیر مثبت وو، او ښاغلی ترامپ ورته ډاډ ورکړی دی چې د دفاع وزیر او هم د ملي امنیت سلاکار د افغانستان په کښاله ډیر خبر دی، په افغانستان کې کار کړی دی، او هم له نږدې څخه څارلې هم ده، او دا مهال هم څاري. د ویل دي چې د انتظامیه د افغانستان ستونزې ته متوجه ده. او سم راځو ستاسو پښتنې ولوري ته چې آیا امریکا داسې امکانات لري چې دغه جګړې ته مهار ورکي یا بیا ختمه کی چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده؟ یقینا هم امریکا په داسې لارو چارو باندې غور کوي. یو خو د ناټو 13,000 ځواکونه هلته موجود دي چې هم د افغان ځواکونو سره په تربیه او سلا او مشوره کې کار کوي. امریکا یو طرف ته د سولې په خبرو باندې ټینګار کوي که هغه د افغانستان د دولت مخالفین دي د طالبانو په بڼه باندې، یا بیا په ورستیو کې چې د حزب اسلامي د ګوند ګلبدین حکمتیار سره چې کمروغه جوړ شوی ده، او د هغه نوم چې دی د ملګری ملتونو امنیتي شورا له تور فهرست څخه ایستلی دي، سفری بندیزونه ور باندې لري کړی دي. نو یو خو دغه لارې چارې ده، او بل ډیپلوماټیکي لارې چارې هم دي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه دي ته وهڅوي چې د افغانستان په سوله او امنیت کې خپل رول ولوبوي، او د سره سره غواړي چې په افغانستان کې داسې انفراستراکچر په اصطلاح باندې جوړ کړي چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه د خپل د وطن د دفاع توان ولري. زبدا هم وایم چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار شاغلی حنیف اتمر پرون په بلجیم کې دا خبره کړې و چې افغانستان له امریکا څخه نور شای چې پوجي کومک ونه غواړي، خو البته غواړي غشتنه هم دغه ده چې د دوی هوایي ځواک ورته جوړ کړي چې افغانستان تر اوسه پورې په دې برخه کې ډیر ناتوانه دی، او د خپل حریم څخه له هغه ډول دفاع نسی کولای څرنګه چې پکار ده. نو په بل بیلو لارو چارو باندې د ترامپ انتظامیه غور کوي، او هم وایي چې افغانستان به ډیر زر یو باثباته او سولې زیواد وي.
کاکر صاحب، تاسو په افغانستان کې د ناټو حضور ته اشاره وکوله، په افغانستان کې د امریکا او د ناټو ترڅنګ اوس روسي راپورونه دادي چې روسي په تیلې چې په ماسکاو کې د افغانستان په اړه یو سیمه ییزه غونډه جوړه کړي، او په دا غونډه کې به امریکا ته بلنه نه ورکول کیږي. د دې لټ څه دی، او روسیه ولې له طالبانو سره دومره لیوالتیا لري؟
دغه روسیه چې کوم خبره کړې ده د روسیه د باندنه او چارو وزیر سرګی لاوروف په هغه ملاقات کې کړې ده چې د افغانستان د بهرنۍ او چارو د وزیر صلاح الدین ربانی سره کړې او له هغه ورسره د یو خبري غونډه ته هم وینا کړې ده. او روسیه وایي روسیه هم دا خبره کوي چې د افغانستان ته متوجي دي او غواړي چې هم د افغانستان کشاله حل کړي. نو دا خبره لکه څنګه چې تاسو ویل چې هغه وایي چې په امریکا به په دې غونډه کې نوی یوه خبره زده د غونډې د برخوالو نمونه چې روسیه تر اوسه پورې وړاندیز کړی دی باید کم کم هیوادونه وي. نو په هغه کې د افغانستان زیاتره گاونډي هیوادونه دي لکه ایران سو، افغانستان سو، چین سو، او هغه طرف ته هندوستان او په خپل روسیه به چې هم په دې غونډه کې برخه لري. امریکا په دې د نړیوالې چې دا راپورونه دي چې روسیه هم غواړي چې په افغانستان کې خپل اغیز زیات کړي او د طالبانو ته هم مهمواله ورکوي. کستا سو په یاد وي د کډرمنو اوریدونکو په یاد وي په ورستیو کې روسیه منلې و چې د افغانستان د طالبانو سره په تماس کې دی. لاغه علت هم دغه دی چې په مرکزی آسیایي هیوادونو کې د داعش وسلوالې ډلې اغیز زیات سعودي فعالیتونه لیدل کیږي او روسیه غواړي چې هم طالبان د داعش په ضد باندې دیراو پاروی او د داعش مخنیوي چې د هغه دی وای چې په طالبانو باندې کېدل سي چې طالبان په خپل د افغانستان د خاور دي او یو خدغه
کاکر صاحب فقط یو بل روسي پښتنه هم لرم. هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې ویل کیږي د محل یو معلوم او څرګند ادرس نه لري او حتی روسي راپورونه وای چې د طالبانو مشرتابه دا محل په جلا جلا پرچو باندې وشل سوی دی. کچیرته روسیا غواړي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې پر مخ بوزي نو د طالبانو له کوم ادرس سره به دوی خبرې کوي؟
بیخی جالبه پښتنه ده. په دې حواله سره په خپل افغانستان او نور نړیوالو هیوادونو هم په واري واري دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د سولې کلی له پاکستان سره ده. په ورستیو کې وکتل سي څو وخت چې اختر منصور د طالبانو مشر وو دا هغه سره خبرې روانې وي په یو نه یو ډول باندې او تر هغه لمخه چې د ملا عمر د مشر د مرګ راپورونه بیا رالو خو خبرې اترې بیا هم په امریکا وسوي او دار د ودرې پړاو وسو د هغه خبرو. نو نړیوال اورورولي هم په دې باور ده چې طالبان په خپل چې کوم ادرس دی هغه د پاکستان دی او د پخپل شاید دومره توان ونه لري هغه قوه ونه لري یا به هغه فکر ونه لري او نه دومره ازادي ولري چې د پخپل مستقیما له یو هواد سره خبري وکړي د دې سره خبرې کیږي د پاکستان له ادرسه به کیږي.
ډیر زیاته مننه
لتا سو څخه
کور مو ودان درنو اوریدونکو. زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ و چې د کانګرس د وداني لمخنه نیخ پنیغه په دې موضوع زمونږ پښتنو ته ځوابونه ورکول.
نو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. ډیر مننه چې تر دا د مزبوط سره په خبرونه کې مالیه سزو یو بل راپور ولور ته چې د افغانستان څخه راغلي دی. افغان چارواکي وایي چې د داعش تر هغري ډلې په جوزجان ولایت کې د سره صلیب شپږ کارکونکي وژل دي. همدا شانه خو د داعش د پاکستان پښتونخوا صوبه کې اعلامیه خبره کړې ده چې په کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې د وژلو غوښونه شوې دي. په دې حق له نور تفصیلات سره د غټول تاسو ته وړاندې کوي د جیو راجو خبریال عدنان بیتنی په خپل راپور کې.
راپورونه وایي دا کاغذ پاړه په پښتو ژبه لیکل شوی او د داعش لګر نارې او مونوګرامز هم موجود دي چې د افغانستان سره په پوله د پاکستان جنگ ځپري او فرقهیز شخړو سره مخامخ په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې خپوره کړی شوې ده او پښتني حکومتي چارواکي او سیمه ایز خلک هم کوي. د دوی په خبره دغه کاغذ پاړه داعش لخوا د افغان پولیس سره په څیرمه نږدې په سنی او شیعه دواړو علاقو کې په زیات شمیر سره خپوره کړی شوې ده. یو اعلی حکومتي چارواکي د نمونه شولو په قرض وویل د دغه پاڼې جاج اخیستی او پلټنی روانې دي. زیاته کړه دانشي ویلې چې دا د چا لخوا کومه شیطانی شوې یا د داعش وسلوال ډلې لخوا خپره کړې شوې ده. دغه چارواکي وویل په کورمه ایجنسی کې مکمل حکومتي واک په ځای کړی شوی دی او په بارډر په زیات شمیر سره سرحدي عسکر او پوځي سرتیري د کوم قسمه ممکنه حمله مخنیوي لپاره چمتو دي. د کورمه ایجنسی یو سیمه ایز مشر وایي په داسې حال حکومتي چارواکي له دوی څخه وسله حکومت سره د جمع کولو غوښته هم کوي.
الله اکبر الله اکبر. الحمدللہ ملک افغانستان کے خپل مقصد کی کامیابی تر لاسه کړی ده. اوس موږ په پاکستان قبایلی سیمو کرما اورزو انگو ډیر اسمیل خان کی شیعه رافیزیانو په خلاف میدان ته راځو. خپل مو بارډر باندې مو څوره خلق دی پرته دی هغه دی نه هغوی ته خو مو ویلي دي چې لړ به اوسوي او خپل هتیار لږ لږ مو سره شته دی خو هغه مو ته برګډیس صاحب هغه راکړی دی یو وارنینګ چې تاسو به د هتیار زموږ ته وایي مو لګیا یو اوسه پورې هغو ته ریکوېستونه کوو چې مونږ دا اصلا صرف په دې مرحله وي چې موږ صرف و صرف خپل دفاع دپاره خپل ناموس دفاع دپاره خپلې خاورې دفاع دپاره دا ساتلي دی. چېره 2007 نه ونیسه 2011 پورې
په داسې حال داعش په نامه په کرما ایجنسی کې خپره کړی شوی دغه کاغذ پاړه د عامو خلکو او ریاست لپاره څومره غټ تریټ ده. که څه هم پاکستاني هیواد په خپله خاوره کې داعش وجود منلو څخه انکاري ده، خو د افغانستان لخوا د داعش دغه ممکنه حمله مخنیوي څرنګه ممکنه ده؟ په دې اړوند پاکستاني د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر ډیوه ته وایي
او تقریبا چې په موجوده حالاتو کې ناممکن دی. په دې چې په افغانستان کې حالات اړې جړې دي، هلته کړکیچن دي، جنگ شروع دی. او دویمه خبره بارډر مینجمنټ میکانیزم هم کمزور دی، او بل په یو بل باندې تورونه ګواښونه تاوتریخوالی دا هم دی. کومې وسلوال قوتونه چې هم شامل دي، د هغوی هم ځینې داسې سنډیکیټس دي چې یو بل سره تعاون کوي. البته پاکستان افغانستان ته څه تعاون وکړو او یو بل سره څه جوړه جاړه وکړه، افغانستان کې امن راغې، نو بیا د داسې قوتونو دېښکنی اسانه ده.
یار دی وی چې په قبایلي سیمه کرما ایجنسی کې داعش دغه خبر په داسې حال خپور شوی چې ورسره په یو بله قبایلي سیمه شمالي وزیرستان څخه د ضرب عذاب عملیاتو په وجه افغانستان ته اوښتي کډوالو د واپسۍ عمل بیرته شروع شوی دی. دا دې هم یادوي چې تېر شوي جنوري میاشتې په 21مه نیټه په کرما ایجنسی مرکز پاړه چینار کې یو ځنوژونکي حمله ترسره شوی و چې په نتیجه کې نږدې تر دېرشو پورې کسان وژل شوي او په دې شمېر څو ګنا زیات نور ټپیان شوي وو. د برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی وه. باید وویل شي چې پاکستان کې میشته شیعه مسلک خلک د وسلوالو د بېلابېلو ګوندونو لخوا د بریدونو سره مخامخ دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
ترنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غواکی یاست. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونه کې مو اوریدل، روسیه وایي په پام کې لري چې د افغانستان په اړه به د سیمې د هیوادونو د مشرانو یوه غونډه جوړه کړي چې پکې به له طالبانو سره د سولې پر خبرو اترو باندې هم بحث وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغې غونډې جوړېدل تایید کړل. تمه ده چې په دغه غونډه کې به چې د رواني میاشتې یعنی د فبروري په منځ کې به جوړه شي، له افغانستان، پاکستان، چین، ایران او هندوستان څخه استازي ګډون وکړي. رابعه پیر پرې راپور لري.
د روس د مطبوعاتو تر مخه په پایتخت ماسکو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترمنځ کېدونکې خبرو کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې د افغانستان د امن په اړه د رواني میاشتې په منځ کې کېدونکې خبرو کې به کوربه روس په شمول چین، پاکستان، افغانستان، ایران او هندوستان هم ګډون کوي. د دغه هیوادونو په د خبرو کې برخه اخیستل به څومره اهم وي، په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د ډیوه ریډیو سره خبرې کې وایي. خوانی سفارتکار عامر عثمان د ډیو ریډیو سر په خبرو کې په دې اړه وایي.
ما خو خیال داري چې افغانستان امن چې کم دی هغه سره زیات چې چا تعلق دی هغه ملګونه دي چې افغانستان سره پوله ده، یعنی زی دي. او بل خبر دا ده چې څوره کم خلکي نو دوره چې کم دی په هغې کې سنا سدا هغې نتیجه راوځي.
دغه خبرې د دې څخه وړاندې هم دوه ځله سوي دي، خو پکې افغانستان، ایران او هندوستان ته بلنه نه ورکړې سوې. او په تیر دسمبر کې په ماسکو کې کېدونکې پر دغه خبرو افغانستان سختې اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې د افغانستان د ګډون بغیر د خبرو څخه سموثره نتیجې نسي ترلاسه کېدی. د پاکستان حکومت له اړخه که څه هم په دې اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په تېر دسمبر کې کېدونکي د خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلي وو چې راتلونکي خبرو کې افغانستان ته د بلنې څخه به د دوی اندېښنې لرې سیم. روس چې د مودې راهیسې د افغانستان د طالبانو مخالف وو، اوس خپل په دریځ کې بدلون راوستی دی او غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وسي. چین، پاکستان او ایران هم د طالبانو سره باقاعده خبرو ملاتړ کوي، خو هندستان غړي چې دغه شان عمل تراګري ته وده ورکولی سي. د ماسکو د خبرو اهم خبره د هندستان د افغانستان د امن لپاره په بحث کې په لومړي ځل ګډون هم دی، ولې چې افغانستان هم په دغه خبرو کې د هندستان د ګډون هیله مند و، خو پاکستان هر کله د دې مخالفت کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور ښایي چې 3500 تنه وژل شوي او 8000 نور ژوبل شوي دي. خو څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان دا مهال په ژوره توګه ویشل شوي او ښایي د دوی پارچه کېدل له وسلوالو سره د سولې خبرو اترو لپاره یو موقع او چانس وي. زموږ همکاره منظر شهید پرې دا ویډیو راپور چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه افغانستان کې په 2018 کال کې د مرګ ژوبلو شمیره نوره زیاته شوې ده. راپور ښایي 3500 تنه وژل شوي دي او 8000 نور ژوبل شوي دي. خو څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان په ژوره توګه ویشل شوي دي او ښایي داسې کېدل وسلوالو سره د سولې خبرو ته موقع برابره کړي. د یوې څېړنې تر مخه چې د طالبانو نه د درزنونو په شمیره کې مرکونه معلومه شوې ده چې د طالبانو په مینځ کې دننه د رتبې په حساب وړاندیزونه درزونه جوړ کړي دي. The Royal United Services Institute Professor Theophile Che, the Rapur Sharik Likwal De, why?
Senior commanders who
په طالبانو کې داسې کمانډران دي چې ځانمرګي بریدونه به د خپل شتون او خلکو ته په دې باور ورکولو دپاره ترسره کول چې وښایي د دوی ډله اوس هم پیاوړې ده.
فیرل زیاته کړې ده په طالبانو کې ډیر کسان اوس هم جګړې کولو ته ژمن دي، خو بیا هم د سولې امکان ځکه موجود دی چې د نوموړې ډلې مشرتابه کمزورې شوې ده او خپل ترمنځ په څو ډلو ویشل شوي دي. فیرل ویلي د طالبانو نوې مشر هیبت الله خونزاده کمزورې ویشلې مشر لیدل کېږي. د فیرل په وینا موږ ته ډیرو کسانو په مرکو کې ویلي چې هیبت الله تش په نوم مشر دی، د طالبانو اصل واک بل ځای دی، ځکه لیدل کېږي چې دغه تحریک به بې مشره پاتې شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ځینې غیر رسمي خبرې شوي، خو د طالبانو مشران غوښتل نه کوي چې د رسمي خبرو نه وړاندې دي د ناتو په مشرۍ 10000 بهرني سرتیري له هیواد څخه ووزي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د خونړو پیښو وینو تویدو په اړوند تور په پاکستان لګولی وو چې وسلوالو ته یې په خپل خاوره ځای ورکړي او پر ضد عملیات نه کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه ردوي.
ځینی اوس هم وسلوالو ته پناه ورکوي او د هغوی شبکې له منځه نه وړي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مهم مشر مولا رحمت الله کاکا زاده په وروستیو کې ویلي وو که چېرته پاکستان کې ورته پناه نه وو ورکول شوی نو یو میاشت هم نه شو پاتې کېدای.
راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو د مشرتابه نه په شا شوي کمانډران دي فعال شي چې هغه وویني او د شخړې د خاتمې د شریک مقصد لپاره لار راوباسي.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی وارا جو ټلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه نیخ پنی غوا گیسه وینه. قدر منو بریدونکو د بی او ای ڈی وا لاره د ټوئیټر لاره تاسو کولی شئ چې هغه ټویټونه چې تازه راپورونه راځي او تازه خبرونه راځي په لن شانتي ټویټونه کې تاسو کولی شئ چې د وی او ای ڈی وا ټوئیټر د لاره هم او وګوري او پرته ټویټ هم کولی شئ او خو خولې هم شیخ په نظر هم سمو سره د فیسبوک د لارې شریکول شي کوم ویډیوي راغلي راپورونه چي دي تاسو کولای شي چې لار شي د وی او ای ډي وا فیسبوک پانه تا او د هغه زینه د ټول راپورونه وګوري او د دې ترڅنګ خپل نظر کولای شي چې د کمنټونو د لارې زموږ سره په دغه راپورونه باندې شریک کړئ. همداشان تاسو کولای شي د وی او ای ډي وا ویب پانه تا لار شي او د هغه زینه کوم راغلي تازه راپورونه او خبرونه دي تاسو هغه لوستلی شي. هلته تاسو لپاره پراته دي. زو یو بل مهم موضوع ولورې ته تاسو ته به هغه هم په خبرونه کې وړاندې کوو چې تاسو هم پوهیږئ چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نوې انتظامیه چې د حکومت هغې بیلابیلې بهرنۍ پالیسي لري د بیلابیلو هیوادونو لپاره. تاسو ته د هغه بندیزونو په هکله هم مونږه هر ورځ راپورونه درکوو کوم چې په وروستیو کې پر ځینې اسلامي هیوادونو باندې ولګېدله چې د سفر بندیزونه و. خو د امریکا نوې انتظامیه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او پاکستان په تړاو باندې کومې داسې سیاسي بهرنۍ تګلارې لري او سیاسي اړیکې به د افغانستان او پاکستان سره څه شان وي؟ دغه ټول تفصیلات زموږ همکار رحمان بونری په دغه ویډیو کې زموږ د همکار نفیس ټکر صاحب او د دې ترڅنګ د ډیوا څېړنکار پیټ زوبشا صاحب څخه اخیستې دي. تاسو ته په دغه ویډیو کې وړاندې کوو.
ستړي مشه زه رحمان بونریما د امریکې د سرخر واشنگټن ډي سي څخه د یو خصوصي پروګرام واشنگټن ټو خیبر سره. دا پروګرام به هر هفته تاسو د امریکې د سرخر واشنگټن ډي سي نه د دنیا په مهمه موضوعاتو باندې اور چې په کې څېړنه کیږي د مېرمنو سره په کې خبرې اترې کیږي. نن د لومړني موضوع لپاره موږ انتخاب کړی دی د پاکستان او د امریکې د تعلقاتو، خصوصا د نوې انتظامیا چې د هغلي ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې جوړه شوې ده. هغې ته دلته په امریکا کې ځای دانشوران، تینک ټینکس، سلنکاران او دفاعي سلنکاران سم مشورې ورکوي د پاکستان په اړه، خصوصا هغه مشورې چې پاره کې پاکستان باندې نه چارو تګلار او خپل په پاکستان کې دننه او د پاکستان په گاوند کې طالبانو په اړه تګلار چې دا هغه شامل ده. هم په دې موضوع د خبرو اترو د پاره دن زمو ملمانه دي دلته په سټوډیو کې زما سره ناشته وتل خبريال او سلنکار هغه نفیس ټکر صاحب. سلیم چې ټکر صاحب
مهرباني.
زما د ویم ملمدا وخت ما سره د امریکای د نیویارک ښار نه د اسکایپ لار ملګری شوی دی زما ملمدا هغه پیر زبر شاه صاحب تاسو ته په خیر علی ویم.
بخیر
ډېر مهرباني. د فیسټکر صاحب لمنه پښتنه تاسو نه کومه چې په امریکا کې دا وخت چې کوم تازه رپورت ته موږ ګورو دا وخت څنګه په مخ کې دی هغه کې د امریکای پروفیسوران شامل دي، دانشوران شامل دي، سلنکاران شامل دي، په شریک یو غټو ادارو چې یو رپورت تیار کړی دی او په کې مشوره هم ورکړی دا هغلی ډونالډ ټرمپ لا چې دی پاکستان ته خبرداري ورکړي چې خپل تګلارې خصوصا طالبانو په خپل سم کې کنه د یوازې کېدې شي. سونه مهم رپورت دی دا او تاسو فکر کوئ د دې رپورت راتلو سره پاکستان کې څه بدلون امکانات شته؟
بنری صاحب هر کله چې په امریکا کې نوې صدر راځي، نوې اداره جوړیږي، هغوی د ځینو مسلو بیا جاج اخلي او دا غي د پاره نوې صدر یا داغه چې کومه ډله ده هغه بیا دلته په امریکا کې د خپلو خيارو خلکو نه د سړنکارانو نه رپورټونه غواړي. نو دا موږ چې کوم رپورت لیدلې دی اوس چې پاکستان میډیا کې هم راغلی دی نو هغوی وایي چې دغه سی یو رپورت نوې صدر ډونالډ ټرمپ هم بیا غوښتې دی او په هغه کې ورته هغوی مشورې ورکړي دي. څنګه چې تاسو ویلې په مشورو کې ورته یو دا خبرداري ورکول دي چې را پاکستان که خپل تګلارې بدل نه کړه د ترهګرو په حق لباندې نو بیا به دا میجر نان نیټو الای نه وي، یعنی دا یو خو د ناټو غړي دي چې هغه د امریکې ډیر نږدې ملګری دي، خو د ناټو نه چې بهر کم خلک ته کم ریاستونه دي نه په هغه کې چې چا ته اهمیت ورکړی شوی دی هغه کې یو اسرائیل دی، یو پاکستان دی، دغه شانتی او مصر هم دی، نو وایي چې دغه حیثیت نه بیلرګو. دویمه خبره چې دا هغه بیا داره چې دوی ورته دا هم ویل دي چې د پوس په ځای باندې چې کوم منتخب مشران دي پاکستان دا غوی سره د تعلقات سم کی، او دریمه دا چې ګینیرا دوی د چین لار ته هم ګوري چې چین د پاکستان سره خطا تعلقات لري، عرب هیوادونه نه هغه لار نه هم په پاکستان باندې فشار واچي. او بنویس په دې کې ډیره اهم خبره دارا چې په دې رپورت کې دا ویل شوی دی، مطلب دا دی چې ځینې خلک دا فکر هم کوي دلته په واشنگټن کې چې پاکستان دي کینی یو ترهګر تنظیم، یو ترهګر ریاست او ګرځول شي. نو په دې رپورت کې ورته دا ویل شي چې په لومړی کال کې دا کار مکوي، په لومړی کال کې دغه نور ګامونه چې مې څنګه ذکر وکړو دغه د واخستل شي که بیا هم پاکستان خپل تګلار نه بدلی نو بیا دا امکان هم شته چې پاکستان یو ترهګر ریاست وګرځول شي.
ترهګرو سرپرستی کوونکې ریاست پرسمن وګرځول شي. ور سره سره پکې دا هم دي چې لکه شمالي کوریا سره چې کوم رویه د امریکې دا هغه رویه بلحال د پاکستان سره کېدل امکان نه لري. پیر زبیر شاه صاحب تاسو هم دا رپورټ وویلو تاسو نه متپوس دا چې دا قسمه رپورټونه مخکې په امریکا کې تیار شوې دي چې پکې صدر انتظامیه ته دا قسمه مشوره ورکړل شوې خصوصا د پاکستان په اړه باندې په ول شي.
د نن مخکې چې موږ ګورو نو کله صدر اوباما راغی او سپیشلی دا دوم چې کوم د دورو په 2008 نو واخلا تر اوسه پورې نو نو هغه کې دوی یو افغانستان چې کوم جنگ او هغه یو ریوی وکړو ولې چې موږ ګورو نو چې پاکستان امریکا چې ډیر ګوري نو هغه داسې د افغانستان په نظر ورته ګوري چې افغانستان کې سره وان دی ولې چې افغانستان کې امریکای فوجونه دي الته او وی د ذات انویسټمنټ کړي دي الته نه چې کوم 9/11 نه پس ته جنگ دی او هغه امریکای د تاریخ ټول نه وګت جنگ او څه پورې روان دي او موږ وینو چې هغه کې څه بهترین داسې نخکاری نن په کابل کې موږ لیدل چې داسې شل پورې کسان بیا مړه شوي دي نو د نن مخکې هم داسې ریویو شوي دي خدا چې کوم رپورټ دی دا په دې مهمه دی چې داسې څومره هم غټ ټینګ ټینګس دي په واشنگټن کې په امریکا کې او هغه کسان چې کوم پاکستان باندې سو کالونه نه کار کوي سکالران دي اکیډمکس دي او جرنالستان دي هغه دا رپورټ غکړې دي او هغه کې مکه خبرې لیکلې څنګه ټکر سي ویل چې بنیادی خبرې هم دک دي چې پاکستان دې تر هرګرې نه چې کوم پاکستان تر هرګر کوم ملګرتیا دا غد ختم کړي شي
کنه پاکستان خلاف ګامونه واغسل شي. پیر زبیر شاه صاحب زخپل لیدونکو ته اوریدونکو ته د نمونه واخلب چې به کم تنظیمونه شامل دي بیا به تاسو ته پوس دا کوم چې د پاکستان ریاکشن خبرګون بسوي خو دا نمونه دې کې چې کم تنظیمونه شامل دي په دې کې هریټیج فاونډیشن جارج ټاون یونیورسيټي National Defense University, New American Hudson Institute, Brookings Institutions, Center for Strategic and International Studies, and the Middle East Institute. They allow pa ke nur khala kom shamil le che pa ke professor andi ya salankar andi. Nafis Takar sir da dinamak ke chiza da Pir Zubair Shah sir da Pakistan da khabargun ta pos koma ta suna ta pos. Obama intizamiya tale da aga waq che da Obama pa انتظامی کې د پاکستان د تعلقاتو ختم شوه دي نوې دور شروع شوه دي د ترامپ دور کم ته چې په منځني ختیځ کې کم ته چې په خپل امریکا کې دننه کله چې کم ته چې په دنیا کې په نوې انداز کې په نوې نظر کتل کېږي پاکستان سره با د وسنۍ انتظامی ډونالد ترامپ د نظامی تعلقات د دې رپورت په بنیاد باندې جوړی کنه د خپل لار د خپل تګلار د خپل سوچ ته
بنر صاحب یو خود د یو مچ رتی را تو کالونه چې سپ وراثت کې ډانلډ ټرمپ ته پلاس راغلی د پاکستان په حساب چې ته منګو ګورو نه پای کې اوسو غټه مسلې دي. یو مسله د حقانی شبکې ده دا هغه ډله ده چې په دوی باندې افغانستان او امریکا دواړه تور لګوي چې په پاکستان کې میشتي او دا غزینه په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو او په افغان پوځیانو او سیاسي مخالفینو باندې حمله کوي. یو خدا شهید ته په وراثت کې پلاس ورغلې دي. بل د کوټي شورا د ان د طالبانو هغه شورا چې هغه هم داسې ویل کیږي امریکا او افغانستان دواړه غني چې دوی په کوټه کې یا د پاکستان په بل خار کې په خور یا کراچي کې د هغه ځینا یو داسې د طالبانو یو خفیه حکومت روان کړی دی په افغانستان کې او دغه شانتي په سمره روانه چې افغانستان کې کیږي د دې پلانینګ هم د غزینه کیږي دا هم د ته په وراثت کې پر اثر راغلي دي. د دې نه اخوا چې به موږ وګورو نو اسې هم د پاکستان چې کومه تګلارې ده هغه د نور ډلې کاغه په افغانستان کې د دې سره سره کار کوي او هغه په خپل سر باندې په هندستان کې یا د هندستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې کم کارونه کوي لکه د اغویش میر د شپې ته ډلو پورې دي لشکری طیبه حرکت المجاهدین او نمونه بدلیږي را بدلیږي خو خلکو مغه دي نه دغه ټوله ډلې دا چې څومره تر هغه ډلې دا دوی ته په وراثت کې پلاس راغلي دي. د پاکستان چې بیا نور د افغانستان په سوله کې کم رول دی یعنی دا چې دوی نه دا غوښتل کیږي چې د طالبان روباسي خبرو ته کېنی او بیا په هغه باندې کم شکونه کیږي په پاکستان باندې نه دا ډانلډ ټرمپ ته په وراثت کې پلاس باندې راغلي دي. تیر انتظامی دا مسلې حل کړي نه دي. تیر انتظامی ډرون حمله کړی دی، ځینې ترهګر چې دی هغه لمنځه وړی دی، اسامه بن لادن یې د پټ آباد ښار کې وژلی دی، دا کارونه کړی دی، خو دا ځینې شیانو کې هغوی بیا کامیاب شوي نه وو. نو دا داسې چیلنجونه دي چې ډانلډ ټرمپ د دې په حق لباندې داسې ښکاري چې د تیر حکومت نه باندې لږ زیات جدي وي، او پاکستان اوس مجبور دی چې داسې کارونه وکړي چې نوې انتظامیې ته خپل یو سافټ امیج یا زبده ویم چې یو سپین مخ ورته ورخکاره کړي. پاره کې شکیل افریدی خبره لکه اوس نن سبا کیږي، دواړو خو دا ویلې چې په شکیل افریدی باندې خبرې کیدی شي. نو دا سیده چې دوی په پاکستان به هم د دې فشار چې څومره فشار به هغوی باندې زیاتیږي، نو هغه عمره به هغوی جواب وي. که فشار پې نه وي، نو پاکستان به خپله تګلاره ممکن د عمدغه شانتې وساتي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زی دی،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، رازو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې امریکا کې محکمه ویل دي چې کېدې شي په روانه ونی کې د جمهور رئیس یا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا د سفری بندیز په لانجمن حکم باندې خپل پریکړه واوروي. په دې حکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد په خپل راپور کې. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، ګمان کوم کوم تخنیکي ستونزه لرو په خبرونه کې، دا راپور به هم تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هغه به تاسو ته دا وایو چې تاسو کولی شئ دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د خپل سمارټ فون د لارې واوري. که تاسو سمارټ فون لرئ، تاسو کولی شئ چې ټیونین اپ ته لاړ شئ، دغه اپ تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ، او هلته د وی او ای ډی وا راډیو په نوم کولی شئ چې زمونږ راډیو خوښه کړئ، خپل په فیوریټ لیست کې واچوي، او تاسو کولی شئ چې دغه ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه د خپل سمارټ فونونو د لارې هم واورئ. بیرته راځو د راپور ولوري ته. د امریکا دلته ډونالډ ټرمپ ولسمشر چې کوم بندیز امر ورکړی یا حکم ورکړی په د هغې په تړاو باندې څه نوي تفصیل لرو ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد.
د امریکا د سان فرانسیسکو ایالت محکمه وایي په روانه اونۍ کې به په دې باندې حکم وکړي چې آیا امریکا ته له اوو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې د ولسمشر لخوا د لګیدلي بندیز د ځنډولو حق د فدرال له قاضي سره شته او که څنګه. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت یو وکیل او د واشنگټن سټیټ او مینیسوټا د ایالتونو په استازیتوب یو څارنوال چې د دغه بندیز د لرې کولو غوښتونکي وو د ټلیفون له لارې قاضیانو ته خپل دلایل وړاندې کړل. د متحده ایالاتو څارنوال اگست فلنګي وویل چې د ټرمپ لخوا اداري حکم د هغه د صلاحیتونو په چوکاټ کې و چې اساسي قانون او کانګرس ورته ورکړي. د دا هم وویل چې دا اوه هیوادونه د اوباما اداري په نخښه کړي و، لکوم څخه چې د ترهګرۍ د خبرېدو ګواښ موجود و. په دغو هیوادونو کې سومالیا، سودان، ایران، عراق، لیبیا، سوریا او یمن شامل دي. نوموړي دا هم وویل چې په امریکا کې ځینې نیول شویو سومالیایانو د الشباب ډلې سره اړیکې درلودې. د واشنگټن سټیټ او مینیسوټا وکیل چې د دغه بندیز لغوه کول غواړي وویل چې دغه بندیز د عدلي څېړنې نه مخکې عملي شوی و چې ښایي هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. دغه قضیه به د وروستۍ پریکړې لپاره سترې محکمې ته هم ولیږل شي. د صدر ټرمپ د سفری بندیز د حکم په اړه په محکمه کې د اورېدنې وروسته ښاغلي ټرمپ په یوه ټویټ کې ویلي که امریکا دا قضیه ونه ګټي، نو وایي چې موږ یعنی امریکایان به هیڅکله هم خوندي پاتې نه شو.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. تاسو کولی سئ زمونږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ښکاره کړئ، وی وی ډیوا، او د فیسبوک په پاڼه باندې مهم راپورونه مهم خبرونه او کله کله ډیر پر ډپوري ویډیوي راپورونه او حتی پر ډپور راپورونه هم لیدلای شي او اوریدلای شي. رازو یو بل راپور ته چین یو ځل بیا د متحده ایالاتو مخه نیولې چې د جیش محمد ډلې په مشر مسعود اظهر باندې د ملګرو ملتونو لخوا بندیز ولګول شي. مسعود اظهر د مهال په پاکستان کې دی او متحده ایالات هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې راولي او د یو نړیوال ترهګر په توګه یې ونوموي چې برتانیا او فرانسې ملاتړ کوي خو چین ورسره د مهال مخالفت کوي. اورنګزیب خان پرې دا راپور چمتو کړی.
د هند مطبوعاتو تر مخه په مولانا مسعود اظهر په هند کې یو شمیر ترهګر بریدونه تور دي چې پکې تیر کال هند پټانکوټ هوایي مرکز باندې برید تور هم دي. دغه شان کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم په مولانا مسعود اظهر لګول کیږي. د هند مطبوعات وایي د هندستان لخوا د هڅې جاری دي مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو فهرست کې شامل کړي، خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پنځه لس غړي هیوادونو کې آواز چین د دې مخالفت کوي او دا درېم ځل دی چې چین په تکنیکی بنیادونو د مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو مخالفت کړی دی. د نوړاندې د هند لخوا مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو مخالفت چین کړی وو، اوس امریکا لخوا د هڅو مخالفت یو ځل بیا چین کړی دی. پاکستان کې تجزیه کوونکی ډاکټر حسن عسکری وایي چې نړۍ زیاتره هیوادونه په پاکستان د فشار اچوي چې مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید باندې بندیزونه ولګوي، خو دوی په دې نه دي پوهه چې آخر ولې دا دوه تنن پاکستان د پر دومره مهم دي چې د ټوله نړۍ پر ضد دوی د پر پاکستان ودرېږي.
او کب تک وو چین پر رلای کرتے رہیں گے؟ کل کو اگر چین ایسا کرنے سے رک جائے تو پھر آپ کے پاس کیا پالیسی آپشنز رہ جاتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا یہ لیڈران اتنے اہم ہیں کہ آپ ان کے لیے پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر حسن عسکری وہی ترکم وقت پورے با چین پاکستان بچ کبھی اور کچھرے چین دا سے اونا کڑل نو بیا با پاکستان سرا سلا روی اور دے دو تنانو پاکستان دپاره اخر سه اهمیت دی چې ګرد نړۍ سره په دوی په سر ډغه راخلي. ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان ته به داسې پالیسي خپلول وي چې ترهګرو نه لاس پورته کړي او که نه کوي نو بیا به دا یوه ناکامه خارجه پالیسي وي. دا کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر نوم کچر د ملګرو ملتونو فهرست کې شامل کیږي نو بیا به په دوی سفری بندیزونو ترڅنګ د دوی اساسې به هم تړل کیږي. دې وخت د چین لخوا د مخالفت دیګم موده شپږ میاشتو پورې ده چې پکې د دریو میاشتو توصیه هم کېدی شي. مولانا مسعود اظهر چې تعلق یې د جنوبي پنجاب بهاولپور ښار سره دی دې وخت په پاکستان کې آزاد ژوند کوي. په کال 1994 مولانا مسعود اظهر هند واک لاندې کشمیر کې نیول شوی و. وروسته کال 1999 یو هندي مسافر هوایی الوتکه د دوی ورور ابراهیم اتر هایجیک کړې وه او د مسافرانو خوشی کولو په بدل هند مسعود اظهر هغه وخت افغانستان کې طالبانو ته حواله کړی و او بیا دوی پاکستان ته راغلی وو. د امریکا لخوا مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو غوښتنه داسې حل شوې ده سره زه وړاندې هم هند کې ترهګر پیښو کې تورن جماعت الدعوة مشر حافظ سعید دلته پاکستان کې په خپل کور کې نظربند کړی شوی دی. سمو ده وړاندې پاکستان سینیټرانو هم دا غوښتنه کړې وه چې آخر ولې چین د مولانا مسعود اظهر باندې بندیزونو مخالفت کوي او حکومت دې ښکاره کړي چې آیا دا د پاکستان په غوښتنه کېږي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
رانو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د امریکا غاک دیوا رادیو او تلویزیون خبری خبرونه ته غوږی سره رازو یو بل مهم راپور ولوري ته د سیمه سره تړاو لري چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وزیر اعلی پرویز خټک د علما بورډ سره لید کاته کړی دا او دوی د غفیصله کړی دا چې خیبر پختونخوا کې په با نظریاتي کونسل جوړوي، حالانکه ویل کیږي چې دا کونسل لا اول څخه په پاکستان ټولو صوبو کې د خیبر پختونخوا په شمول شتون لري. او همداشان په دې تړاو باندې د سعدیه قاسم شاه راپور دی چې سیړنکارانو سره خبرې کړې دي. د سیړنکارانو نظر څه دی چې ولې تل داسې پریکړې ترسره کیږي؟ آیا دا کوم سیاسي موقف لري او که څنګه؟ دغه ټول تاسو ته د سعدیه قاسم شاه په راپور کې وړاندې کوو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو په سالانه بجټ کې د وزیر اعلی پرویز خټک حلقي نوخار کې یو غټي مدرسې له 1.5 کروڑ روپیا کې خودي او پرستو کې وزیر اعلی پرویز خټک ته یو اسلامي نظریاتي کونسل جوړولو اعلان هم کړی دی او په تعلیمي نصاب کې هم دغه د کونسل مشورې سره د دې بیا جایزه غستو فیصله هم کړی ده. خو د ډان ورځپاڼې یو خبریال او څېړونکي ذوالفقار علي وای چې دا د راتلونکي الیکشن نه وړاندې د دغه پاتو یو سیاسي ستراتیژي یا قدم دی. هغه وای چې د دې قدم مقصد یو خاص ډله خوشاله ول دي.
اوس د دې کال چې کوم بجټ دی هغه کې د وزیر اعلی صاحب په خپل حلقه کې دارالعلوم حقانیه د پاره 1.5 کروڑ روپۍ ورکړلې. هغه نه مخکې څور اسمبلی ته یو سوال رالو چې دغه ډیټیل جمع شو. هغه نه دا معلومه شوه چې امیر حیدر هوتی صاحب په مردان کې صرف د مردان ضلع مدرسو او جمعتونو ته په 50 کالو کې 1.3 کروڑ نه زیاته روپۍ ورکړلې. د دې مقصد صرف او صرف دغه ده چې دا خلک په خپله حلقه کې دا انشور کول غواړي چې دوباره دوی یا خو دی او یا د دې چې کوم ریکمینډډ خلک دي هغه په الیکشن کې دوباره وګټي د ملا په زور باندې. دوی د ملا په زور باندې اقتدار ته راتلل غواړي، الیکشن ګټل غواړي. ادروایز ماته خو نه ښکاري، ټوله دنیا ته معلومه ده چې لکه اکوړیا خټک کې هو صرف مدرسه نه ده، کبیا ته مدرسو ته ورکوي. بالکل دا زمونږ د مذهب سره تړلی ادارې دي که جماعتونه دي، ته بیا ورکوي نو ټوله صوبه کې ورکا. سو دینه دا ثابتېږي چې دا ملا استعمالوي د خپلې کامیابۍ لپاره. نظریه په خپل ځای پرېږدي، خو دا کانسټیچوئنسي وایز پالیټکس روان دی. دا خاص خلک خوشحال کی چې دغه په زور باندې بیا چونکې ظاهره خبره ده مسجد او مدرسه یو داسې فورم دی چې هلته کې ملا ته اختیار دی هغه چې څه قسمه پروپیګنډا څه قسمه خبره کوي خلک خو دغه نه تپوس نشي کوي. خو ته دا میسج کنوی کیږي چې یاره دا ډېر زیات دین پسند خلک دي، دوی په دین باندې ډېر مین دي، نو تاسو دې ته ووټ ورکړئ. نو دا ټوله د سیاسي مقاصدو
وزیر اعلی پرویز خټک ته متحد علما بورډ غړو سره ملاقات په وخت دغه اسلامي نظریاتي کونسل د صوبي په سطح جوړولو کم تجویز منلې او دغه بورډ سره خبرو اترو په وخت نصاب باندې هم بیا نظر اچولو ویلي. په دې حق لا د مدني ټولنې یو غړی ارشد هارون وای چې د وفاق په سطح یو اسلامي نظریاتي کونسل د وړاندې نه موجود دی، نو د دې صوبایي کونسل بیا څه ضرورت پیښ شو. هغه وای
پښتونخوا کې څومره سیاسي ګوندونه دي، هغه مذهب په هر طور په هر شي کې شامل ول غواړي او په دې طریقه د دې صوبې خلک پسمانده ساتل غواړي. دا څنګه چې زمونږ سلیبس چې کوم دی نه تور دی او نه سپین دی، برخونه کې سلیبس دی او دا غي مقاصد د سره واضح نه دي چې ماشوم د کوم قسم له تعلیم پکار دي. نو چې هر کله دا غي مقصد دی واضح، نو کله به ته یو رخت راخی او بل به بل رخت راخی.
یاد دی وی چې د دې نوراندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د جماعت اسلامي د مذهبي سیاسي جماعتونو د متحده مجلس عمل حکومت په وخت کې هم د مفتي غلام الرحمن په مشرۍ کې یو تعلیمی کمیشن جوړ شوی و. خو دغه تعلیمی کمیشن هم په 50 کالو کې نصاب کې څه خاص بدلون رانوستلو. خو د پېښور یونیورسيټي اسلامیک سنټر په خوانې مشر ډاکټر قبله ایاز په دې حق لا صدا وایي.
خو اوس چونکې دای چې زموږ په پارلماني نظام کې وخت ډېر محدود وي، کنه لکه 15 کال وي، اوس ته دوی خود نیم کال تیر شوی دی، یو نیم کال پاتې دی. نو که چرته یو منظم طریقې سره وشي بیا خو کېدای شي هغوی هغه یو حزب بل جوړ کړی و، خو هغه بیا سپریم کورټ او دوی سره یو هغه غونډې رااله، کنه تنازع غونډې رااله.
پوهان وایي چې داسې ښکاري د کال 2013 عام ټاکنو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د عوامي نېشنل پارټای غوندي ګوندونه صوبا خیبر پښتونخوا کې مذهبي طبقه خوشاله ول غواړي او دا غي د پاره داسې ګامونه اغستلې دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د امریکا غږ دیوی قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د افغانستان د سوداګرۍ یا تجارت په اړه یو راپور درو. راپورونه وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په افغانستان کې سوداګري د هیواد په کچه 50% رقم شوې ده. راپور وړاندې لیکي چې یوازې له پاکستان سره د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري کمه شوې ده، خو د افغانستان بل گاونډ ایران سره بیا د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت سوداګري زیاته شوې ده. زمون همکار منزه شهید پری دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان په سرخار کابل کې د هومیکس په نامه د خارجي جنسونو یو ځانګړی نندارتون پرانستل شوې. دغه نندارتون ته د بیلابیلو هیوادونو څخه لکه ایران، جرمنی، جاپان، متحده عربو امارات، امریکا او ترکیه څخه تولیدات وارديږي. د افغانستان د تجارت او صنایع دفتر چارواکي وایي چې سخت کال د پاکستان سره یې تجارت 1.5 بلیون ډالر کم شوی دی، خو د ایران سره یې دغه کاروبار 2 بلیون ډالر لوړ تللی. خانجان الکوزی چې د تجارت او صنایع دفتر د انتظامی چارو مرستیال مشر دی وایي
از دیگر کشورها هم تقاضای مایی است.
د نندارتون یو هدف دا هم دی چې نړیوالو غټو کمپنو ته په افغانستان کې په رسمي توګه د خپلو تولیداتو د خرڅولو موقع ورکړي.
په افغانستان کې د ډیرو چیلنجونو زیاتېدو سره سره چې تر ټولو لوی اقتصاد او امنیتي اوضاع ده، نړیوال تجارت 50% ښکته شوی دی، خو د بهرني تولیداتو لپاره په بازار کې طلب او تقاضا لوړه ده. علی رضا صاحب زاده چې د ایران د نندارتونونو د پروژو مشر دی وایي
افغان داسې حال کې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت تر 3 میلیارډ ډالرو رقم شوی دی، خو له ایران سره 2 میلیارډ ډالر لوړ تللی.
د هومیکس دغې نمایشګاه کې 130 کمپنیانو چې افغاني او بهرني هم پکې شامل وي ګډون درلودو. محمد قربان حقجو د تجارت او صنایع وزارت موین وای
دغه نندارتون په لومړی ورځ ډیرو خلکو پاملرنه ځانته راګرځولې ده.
دا نندارتون به د څلورو ورځو لپاره دوام ولري، او په دغو څلورو ورځو کې به د نړۍ بیلابیلې کمپنۍ د خپلو تولیداتو افغانستان ته د واردولو په تړاو هڅې وکړي، او همداشان هر یو کمپنۍ به غواړي چې خپل نوي تولید شوي تولیدات بازار ته وړاندې کړي. منازه شهید، واشنگتن دی سی، امریکا، غاگ دیوا.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زو د افغانستان ولورې ته. د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې ډېرې امنیتي ستونزې دي او بیلابیل راپورونه راځي، یو خوندور راپور لرو دا مهال چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې ستونزې دي د میرمنو لپاره، د هغوی د حقونو لپاره. خو د جنکیو داسې یو موسیقي ګروپ جوړ شوی دی چې هغوی په دې هڅو بوخت دي چې د موسیقي په ډګر کې هم کوشش وکړي او ځان ته یو ځای جوړ کړي. په دې هکله د حکمت سروش یو ویډیو ویرا پور دی چې د آشنا ټلویزیون څخه مونږ ته را لګل شوې دی، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
15 کلنه سهار د ننګرهار په خیوه کې زیږیدلې چې دا مهال د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د نهم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي چې پلار یې هڅولې او مرسته یې ورسره کړې چې دلته زده کړې پیل کړي او موسیقي زده کړي.
زچ وړم مخم مونږ اول خېوی کې ژوندم کو، هغه نه بعد پرورشګه افسکو پونم بهالته شامل کړم پلان می، هغه نه بعد چلته دلته چرغلم به، هغه نه بعد اومه پیژنم الته به مونږ ته موسیقي مکتب دی بهالته مونږ دلته راړو مونږ امتحان واخستو به سو هفته بعد به مونږ ته اول راکو چې موسیقي کامیاب شوی.
سهار چې په آرکستر کې سکسفون ژغوي وایي هغه نجونې چې له موسیقي سره مینه لري کولای سي خپلې کورنۍ راضي کړي تر څو هغوی مرسته ورسره وکړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ او هیواد نوم روښانه کړي.
مونږ دا پیغام ورکو څنګه چې مونږ خپل فامیلونه راضي کړي دي او راضي کړي هم دي چې مونږ پری دي، همداسې دوی هم کوشش دی وکړي که فامیلونه نه غواړي چې دوی موسیقي کار وکړي پری دي چې دا نور مکتبونه ولولي ځکه چې درس نه شاته پاتې نه شي، او همدا دا مونږ هم سره کوشش کوو چې همدې باندې هیواد خپل مختوی وړو. نو
سهار وایي د لومړي ځل لپاره چې په کنسرت کې ګډون کاوه وارخطا وه، خو وروسته عاجز وه او اوس یې کنسرتونه ښه تیریږي. دا وایي چې کله دوی په بهر کې کنسرت ورکاوه هلته بهر میشتو افغانانو له خوشحالۍ څخه اوښکې تویولې.
مونږ چې مونږ ډېر خوشحاله ځکه ټول افغانانو هلته جړا کوو، هلته مونږ خلکو ته داسې وښودو چې فقط افغانستان کې فساد نشته دی، همدومره چې فساد لري هغې نه دو چنده خوبي هم لري.
د زهره په نوم د افغان جنو ارکستر تیره میاشت خپل کنسرټونه په داوس کې پیل او په جرمنی کې پای ته ورسول. د ارکستر د فری میوز په نوم د یوې نړیوالې ادارې جایزه وګټله چې په ډنمارک کې فعالیت کوي. حکمت سروش، امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا په کوهات او شنګله نومي ځای کې یو ځل بیا د غیرت په نامه دوه میرمنې وژل شوې دي. په سیمه کې د ډیوی خبریال ریاض حسین د بشر د حقونو له یو شمېر چارواکو سره غږېدلی او تاسو ته پرې د راپور چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا په کوزه برخه کوهات دله کې اویش کلنه کونډه هغه وخت په لورونو اوجلا کله چې هغه په مقامی توګه د نوکرې د پریخودونه انکار وکړو او بیا ورستو یې د خپل پلار په وراثت کې د برخي اخستو غوښتنه هم کړې وه. په کوزه خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د زنانه او د حقونو د پاره کارکونکو سمرین وزیر وایي چې د قتل په ضد مقدمه هم درج کړی شوی ده، خو تر اوسه پورې د چارواکو له طرفه د ملزمانو په ضد ګامونه نه دي پورته کړی شوی.
موږ رواج روایت خلاف دي او بلدا وا چې لاري لاش پرم قرض اخیسته د موري لاش پرم اخیسته وکنه، نو ورته ویل چې دا ما پلار چې کومه پراپرټي کې دي کې لګما ترا کې کنه چې زی پکې خرڅه کوم د قرض پرې کوم، نو بس پدې کې اغه پیسې لکه د څنګه نور کول ورته ویل جوابم پرې دا، نو بس پدې کې دا مړه کړل.
بل اړخته د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه شانګلا کې خپل ورور خپل خور د عزت او غیرت په نوم وجل دا چې ور باندې د اویاو کالو مقامی اوسیدونکو سره د ناجایز تعلقاتو تورونه هم لګولې دي. پدې وجنو کې او کلن مقامی اوسیدون کې هم شامل دي. په شانګلا سیمه کې مقامی امنیتی چارواکو د پیښې تصدیق کړی دي او د ملزمانو په ضد یې مقدمه هم درج کړی ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو تنظیم د خویندو کور کارکونکي ناظرا سید د پیښې غندنه کړې ده او وایي چې ریاستي ادارې د ښځو په ضد په دغه تشدد کې خپل کردار نه لوبوي چې ملزمانو ته سزاګانې ورکړي.
تاسو د تاسو غره مختلف کیسز کې چې کوم وکټمی دا غینا یا پوزه کټ شوی یا لاسونه خپې کټ شوی یا سوزولې شوی دا، نو دا داسې قسم شکلونه چې دا ډیر زیات بیانک او خطرناک دي. خو په دې کې زموږ غورو زموږ د اسټابلیشمنت زموږ د سټیټ یا زموږ د انصاف پر کونی کې کوم ادارې دي یا موږ سو کال قانون چې کوم دي پاګې باندې کوم موجود دي لاس چې کوم موجود دا غي امپلیمنټیشن موږ ته په یو باندې نخکاری په یو کیس باندې هم کچر تک امپلیمنټیشن او شو یا زموږ ادارو چې دین هغه پی نوټیس واخستلې شو یا غي په داسې امیجیټ یو ایکشن واخلی چې هغه کنټرول شي نو نور علاقو کې به شاید څنګه وینو چې دا ریشو لګه کم شي بجای د دې چې زیاتیږي.
ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې په 13 کالو کې د 3000 نه زیاتې خدي د عزت او غیرت په نوم قتل کړی شوې دي. د سیړنو مطابق په ملکی سطح باندې هر کال د 3000 نه زیاتې خدي د تشدد په نتیجه کې وجل کیږي او د عورت فاونډیشن وینا دا چې تیر کال 2014 کې سکم 8000 د خدو په ضد د تشدد کیسونه مخې تراغلي دي او دا چې تیر کال د غیرت په نوم په وجنو کې او یا پیسه دا اضافه شوه دا. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
من اوریدونکو اولیدونکو تاسو خبری خبرونه هم اوریدله او مولیدله. په څو شیبو کې به دغه خبرونه پای ته رسی او جواد صاحب دې خبرونه ورسته هم کوم خبرونه لرو
او یو بل خبرونه بل یو ست خبرونه به شپه په خیر خبرونه چې زمونږ ګران همکار بهروز خان درته تل په سیر وړاندې کوي. او په دې خبرونه کې یو قدرمن ملمه دی ډاکټر اکرم ملک زئی. دوی به د ورستۍ سړې هوا او واورو لامل سړول روغتي ستونزې په سیمه کې رامنځته شوې دي. تاسو به خبر یاستئ چې وروستۍ واورې ورېدنې له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او حتی په پښتونخوا کې زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ او ټپیان شول، ژوبل شول. ولې اوس هم په سیمه کې د سړې هوا له امله ګڼې ستونزې دي؟ دا به په بله خبرونه کې په شپه په خیر کې له بیروز خان سره واورئ.
ستاسو قربانه و زمونه زه شهید او زما سره زما همکار مجاهد جواد، تخنیکي اړخته زمونږه د دې خبرونې پروډوسر و زمونږه همکار کلیم افضل، او د دې ترڅنګ د انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو. تر بلې خبرې خبرونې پرې چې بیا راځو ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختان تلاس فاروسل وړه او آباد اوسئ.